السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن سه شنبه د تلې یا میزان 15 او د سپتمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د یونما سرپرست مارکوس پوتزلند د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور رد کړی دی. د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال و. د راپور لمخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین یې له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنچیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې بیګاه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو لږ تر لږه 30 مظاهره چیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چیان نیول شوي هم دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدانو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پختنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان آیبیک سمدیاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پختنو په وړاندې د استانی دریځ د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو پر اساس برابر دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریځ ژر روښانه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دې غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري، نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم پریکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي؟ له یوه متخصص ډاکټر سره غږېدلی یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیستی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې بې ځایه بللې او طالبانو په وروستي دریځ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر راپور هم رد او مغرضانه بللی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزیل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقونو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کاره څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشیزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
له دې سټیجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو خوانځي سوځول شوی. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخت پاتې شوی استاذ نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلی کسان په عمومي اسمبلی کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلی د امنیت شورا په دیناسته کې بد خپل ملت غوښتنې او غاک پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه به ځواب پرې خودل چې دای بد امنیت شورا ته څه وایي او څه تمه وتری لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګې د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. د غونډې ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازي وینا کوي او د طالبانو کوم استازي ورته نه دی بلل شوی. ملګرو ملتونو تر اوسه دوی ته د طالبانو لخوا ور معرفي شوی استازي هم نه دی منلی. لدې غونډې تمې څه دي او باسونه به تر ډیره په کومه مسلو راڅرخي، په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر وپوښت.
لبه د مرغه ملګرو ملتونو کوم استازي توپ چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګرو ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو اصولو له مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا هغه حیثیت چې یو ډیپلومات استازی یا د یو هیواد سفیر په ملګرو ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دایمی غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم مونیسي به هدي اقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په وسنۍ اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګری ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا او پاتې د افغانستان له بنه مرغه په بشپړ توګه په اوس په ډیپلوماټیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو زمریات د شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي هغه څنګه چې کړي و چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو د ودا سیاسي سختار رامنځته کېدل چاته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث.
طالبان څه وکړي چې بل اخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي؟ یا د دوی هغه کوم استازي سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګوري طالبان در اتک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سه د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واسول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څه څه د سهیل شاهین د سوي دی. طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبر او ستر او باصلاحیت نړیواله اداره د دیغو سره د طالبانو برخورد سره لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقت چې دی وستري چې په یوشنو پیړۍ کې د ټول نړیوالو اصولو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او د غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقونه تامین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې ښودلې وه هغه هم مغرضانه وباله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کوم خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرې یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یوه واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناسته، یو بل په کندهار کې، او په هغه کې پرته له طالبانو بل هېڅ چا حضور نه درلوده. ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخواني سیاسیون چې کوم دي په هغه کې په ځانګړې توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای. حامد کرزي په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولی. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ماښام مهال د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تاسو کله آزادۍ رادیو سره ووسئ نو د دغې غونډې له وروستیو حالاتو به مو خبرو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
سموخاګله آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرانیزم کې یو خوندې ته وقف کړی دی. ډاکټر نجیب د 1975 کال د تلی یا میزان په 15 مقابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل د سفی الله ستانگزی په راپور کې اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګیرو ته د قومي جرګې لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان نجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1975 کال د میزان یا تلی په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره ووژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږویشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې په زابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. دا چې په کولرا اخته ناروغان څه وکړي، کورنۍ ورسره څه ډول چارچلند وکړي، په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. هیله ده چې دا مرکه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایرانی مظاهره چانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد پاڅېدلی دي. په ایران کې د مهسا امینی تر مرګ وروسته چې خلک یې پولیس مسؤول بولي پراخې مظاهرې پیل شوي. د وروستیو راپورونو له مخې په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 13 تنه مظاهره چان د پولیسو په ډزو وژل شوي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزینا.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته موږ غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په ګشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د غټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکو اقدامات کړي. د ازادي اروپا فردا څنګه تر دوشنبه ناوخته د لکتر لګ ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو لمخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شو موترېزونو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چانو او پولیسو شمیر شاوخوا 30 تنه یاد کړي. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبريږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هاشټاګ لږ تر لږه 100,000 واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هاشټاګ داسې وخت له 100,000 زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړی او ویرې شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی www.azadiradio.com.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. هندوستان ټایمز رسپانه هند ته د افغان سکانو د یوې وروستۍ ډلې په ور رسېدو تمرکز کړی دی. د 55 کسانو دغه ډله د یکشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتکه کې د نوي ډلې هوایي ډګر ته ورسېده. ورسپانې لیکلي له افغانستانه تخلیه شوي دغه سکان هند ته په رسېدو خوښ ښکارېدل او د هند له حکومت یې مننه کوله چې دوی ته یې کم وخت کې د ویزې او سفر امکانات برابر کړل. هندوستان ټایمز د هند له ANI خبری آژانس سره هند ته د نوي ورغلي افغان سکھ بلجیت سنگ خبرې راخیستې چې د بدو شرایطو یادونه یې کړې ده. بلجیت سنگ ویلي دای د طالبانو لخوا څلور میاشتې زندانی وو او د زندان پر مهال ویښته هم وخریل شول. سکان د خپل مذهب له مخې ویښته د خپل خدای یوه پیرزوینه بولي او د مذهبي درناوي په پاره نه پرې کوي. بلجیت سنگ دا جزئیات نه دی ورکړي چې ولې او د افغانستان په کوم ځای کې طالبانو بندي کړی وو. سخبیر سنگ خالصاب یا ویلي دوی خوښتي چې هند ته ورسېدل خواندېښنه یې ښودلې چې د کورنۍ 10 تر 15 غړو پورې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. هند ته د تازه تللو دغو کسانو له ډلې دو کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف هند ته تللي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. طالبانو افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړی خو پر دغو لګکیو باندې تیر یو کال کې
دوه ځله کابل کې خونړۍ حمله وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. نېشنل انټرېست خبرونې بیا خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. په مقاله کې راغلي یو ویس کال مخکې نړۍ په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې ملاتړ د دې لپاره وکړ چې افغانستان کې د ترهګرۍ ریښې وچې کړي، خو لیکوال ویلي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان بیرته د سپتمبر د 12 پیښې مخکې وضعیت ته شاتګ وکړ. وړاندې راغلی افغانستان کې روغتیایی او نور ټولنیز خدمتونه بیرته د 2 لسیزو مخکې وضعیت ته تللي او د مور او ماشوم د مړینې کچه هم بیرته لوړه شوې ده. د نېشنل انټرېست په مقاله کې راغلي کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، نو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم کابل ته ولاړ او هماغه و چې 13 اګست میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. که څه هم له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي، خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید، د ترهګرو د راټوکېدو ننګونې، اقتصادي او بشري بحران هغه څه دي چې یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. اوریدونکو که د دې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په پای کې مو ستاسې یو شمیر پیغامونه هم راټول کړي چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي. خو اوس راځو یوې روغتیایي موضوع ته. هغه دا چې روغتیاپالان وایي د کولرا یا نسناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحې ته یې ډېر پام وشي. دا وروسته له هغه چې په زابل او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دا 2 ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي دي. صفی الله ستانکزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. د کولرا د چټک خپراوي د مخنیوي او نورو اړینو اقداماتو په تړاو معلومات په دې مرکه کې اوریدلی شي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په لوړېدو باندې، لکه د نورو ولایتو په شکل باندې، دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. ستانکزی صاحب، خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی، تر څو پورې چې دوی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي. تر غیر د هغو نه که چیرې مثلا دوی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ته صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات دې ډېر کړي، موږ کولی شو چې دا پیښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پیښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پیښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه هم پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي. یعنې هغه په 2 برخو باندې ویشل کیږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي، او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې، یعنې هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټو متیازو سره مستقیما د غیر لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی بکتریاوې د دې وضعیت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستانکزی صاحب، چې په غیر مستقیم شکل باندې اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. تاسو باید ډېر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظ الصحه مراد کړه، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینې څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دوی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو اوبو څخه استفاده وکړه، یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغې څاګانو سرود لوس وي، او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسها او نور انتانات شتون ولري، د هغو اوبو څخه استفاده مه کوئ. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاک یا سیهی و بوتا لاسرسای نلره حق آبا چه تاسو ده سندن یا بیلو یا سرلوب ساگار سخر آبا سی حقا باید حد اقل ده پندل از خود پارا خب پاکی ویش و جوش ور کره او پاور صدقی سخر دقیقه نا استفاده وکیا.
دکتر سی خلق دقا ترکاری بابا و نور خورو مواد چه خام دقا باید سنگ و منزی چه ده سرایت ده کولرا ده باکتریا و کم شی او خطر کم شی.
دیتا باید ویلشی چه تاسو حقا سابا یا حقا میواجات چه راخل یا ده بازار سخه یا ده پتر سخه آغا پا کرونو که پا پاک و بوس سیهی و بوس را پری منزی آغا ده ما پا مالگین پا ده مالگ پاستا ما منزی مالگین محیط که ده کولارا پا امتانات یا گرام منفی باکتریا وی ده دیر خرنه شنو مو کهی نو پا ده تاست دیر کوشش رو که چه آغا معلول که چه آغا ده کلور پا نامه سر یا دیگی یا ده کلورین پا نامه سر چه پا ده خانو کشتون نری ده غیز خستفاده و پاله پل بانده تاست پارا پورا معلومات شتون نری
بله منم
چیر دیتا هم لاس رسای نداری نو تاست ده پتر پتوش پرمگنیز خستفاده و که ترچو پور چه ده محلک و خطرناک نرودغی سخه پا امن پاتشه.
د کابل د انتانی روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې له آزادۍ رادیو سره د کولرا یا نس ناستی ناروغي د زیاتیدو په مخنیوي غږیده.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
ازادي رادیو د مخام تر و بجو دوام کوي او ریدونکو په راتلونکو خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي په دویمه نیمایي کې موږ د درسي ساعت پروګرام لرو. نن هم د بیروجي مضمون پکې تدریسي کې چیرته تاسو غواړئ چې له دغه تدریسه برخمن شئ نو له خپلو رادیوګانو مو مخورئ. دغه خبري مجله هم ورو پای ته رسیږي خو اوس راځو ساسو یو شمېر پیغامونه ده.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان صدر اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی دی، 2 کاله کېږي دوی خپله جوړ د تورریستانو څه دی، دوی خپله ګرده تورریستان دي. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورریستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان داسې تورریستي هېواد معرفي کړي. په حاصل کې دوی خپله تورریستان دي، غواړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څه چې په کلکه غبرګون ورته وښیي.
سلام علیکم، زه نور احمد د هلمند څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو څخه ډیره مننه. په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه دی، موږ دغه افتخاري معلمین یو د یونیسف تخوا څخه. شپږ اووه میاشتې مخکې موږ هلته بایومتریک کړو، نو راته ویې ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې $300 درکوو. اوس موږ دغسې دا شپږ اووه میاشتې موږ ته تنخواه نه ده راکړې او هېڅ درک یې نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زایزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل جي ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
اوریدونکو دغه خبری مجله پای ته ورسیده. از په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې تاسو ته یې دری خبری مجله چمتو کړئ.